دارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخه وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کېږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کېږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخه وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کېږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهېدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې و هغه خپله د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهېدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کېږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپله د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل یې پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کېږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه سوي واوسېږي او یو څه مو اخیستي واوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب یاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دویم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدل څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له من د یې په یو څه پوسیږي واوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مې قبول کړئ. کډر مونږ غوړلې ځکه کو زه برېښنا غواړم. فار یو زلمه هم تاسو ټول ته شراغ واسمم. د اتم ټولګي جغرافیه مضمون درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول کډر مونږ غوړلې ځکه کو کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو ځکه کو د چې زمرا تاسو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چې د تیر ورځې لوست نه وبم په پراو د کې ټاول سره ذکر وو سړي او نو ویلوسته اماده کې ولري. کډر مونږ ځکه کو زمرا تاسو د نن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا د سم دګي هم بهیر په حق له څه پوهیږي. کتاب صفاله در لسمینه پیل به تر شلمې سپېپري هم درنګ کډرمنو غوللې ځکون کوز مرسته ستدرن رزي د لوست درسي اهداف عبارت دی. لومړی، ته اروپا د سمندرګي یعنی بهیر په حق له څه پوهیږي. دوه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي. دریم، ته اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کډرمنو غوللې ځکون کو د پرته او جوړ دکات هله ما هله د چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا او پی او یوسز دکې کدر منو ګل لیست کون کو د لوست پای په شوب کې مر تاسو د اروپا د سمندرګي هم په هیرو په حق لسه په هیږي معلومات لاس تر اورو. د کسرنګ چې مر تاسو ټول په هیرو ورسته لا آسیا څخه اروپا له وچه د چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې معلومات تر لاسه کړو. کدر منو ګل لیست کون کو د اروپا د لوی وچی ډیر لوی سمندرګي شې دي. د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له مال پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري چې په دې کې د دریو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. چې د هغو جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه د اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه د دریو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوللې ځکونکو د جبل تاریک لږې وږي ابناوي د مدیترانې سمندرګي د اتلانتیک سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هنه د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي. چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپو وزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. دې ټاپوګانې یا هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره دي. د دې هره برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول شوې ده. لکه درنو زده کوونکو، د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یادیږي. منځنی شکل اوږده ابنه یې د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمره کوچني سمندرګي او د باسپورس ابنه د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لویچې لپاره یو له اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هېوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لارې جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لاره برابره کړې ده چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګۍ پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د راایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړه لیز زده کوونکو، د دې ترڅنګ بل چې دي د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږ ده، خو مګر د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندونیا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنې په دې کې بیړۍ د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي، کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو، د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دي چې او د دې ترڅنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وپیژنو. زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. خو برعلاوه خلیج به هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې درې خواو ته وچ اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. نو ویلی شو چې د اروپا د لویې وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره، چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لویه وچه کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپېژندئ چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. خوشاو قدرمنو زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پوره وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوي رامنځته کوي. یعنې کله چې کوم سوداګر چې دي، کوم صادرات او واردات چې دي، د یو هېواد څخه او بل هېواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په دغه کې د ښه اسانتیا برابر کړی د دوی کولی شي چې بار په اسانتیا سره خالي کړي او همچنان بېرته دغه کوم بار چې دي په دغه کښتۍ بېرته په اسانۍ سره اېښولی شي. هغه ساحلي هېوادونه چې د ډول شرایط ولري، درنو زده کوونکو، په طبیعي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنې دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپله خپل ځانو ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هېوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري، د بندر جوړونې لپاره ډېر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د صنعتي هېوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بېړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنې په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی، د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هېوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنې د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هېوادونو نورو سره اړیکه ټینګه کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډېر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا ارام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بېلابېل حیوانات روزل کېږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو، د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپ تاو ته دوی ګازونو له پلو ډېر زیات ارزښت لري، خو د لویو بېړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کېږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خوږه ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لویې وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارزالبلدونو کې موقعیت لري معتدل. یعنې په دغه اروپا لویې وچې کوم اقلیم چې دي، زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هېوادونه هم په دغه لویې وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټولو جغرافي ارزالبلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دي معتدل، یعنې نه هم یخ دي او نه هم ګرم دي. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، وچ او توده بې بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کېږي، یعنې زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کېږي. دغه اورښت چې دي په معتدله بڼه سره وي. د اروپا د لویې وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو وویل چې معتدله سیمه څخه هم ستاسو مطلب څه شی دی چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دی پخپله په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنې زیاته برخه شې ده پخپله په معتدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیز خواوو اوبو چاپیره شوی ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاخوا سره راچپیره شوی ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پورې مربوط ده. له دې امله څخه درنو زده کوونکو، ټول اروپا د پره مربوطې یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کېږي. داسې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامید ګرځېدلی دی درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلې هوا لرونکې لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایي چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانۍ سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاند وګرځي. نو دغه غرونه نسي کولی چې د دې د خاند لامل شي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو، د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالي دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هېوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. او د اروپا لویې وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لویو اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولولو، چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دي جنوبي مدیترانۍ سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هېوادونو پکې شامل دي، او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک
سمندر د بادونو د وړلو په پرتله دي، نو ډېر لندبل لري او د اروپا ډېر برنۍ سیمه ګڼل کېږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړۍ موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچې همبري برخه ده او څلورم په خپله شمالي قطبي برخه دي چې دا د اروپا د لویې وچې د اقلیمونو څخه بحث کوي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ مدیترانې اروپا چې دا سیمې د سړو او تودو بادونو پر لوري باندې پرتې دي چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لویې وچې صحرایي لوري رالګېږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الت غرونو لخوا څخه رالګېږي، دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لویې وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د جنوبي لویو خلیجونو نومونه واخلئ، یعنې اروپا لویې وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي؟ دریم سوال درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درو سوالونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، زه برېښنا غفار یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرافت وایم. د نهم ټولګي جغرافیا مضمون درې بلوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو به تر هغو جوړو صحتمند اوسېږئ او د صحت جامې بوم په تن وي. درنو زده کوونکو، درس زموږ ستاسو د نهم ټولګي جغرافیا مضمون درې لوستې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په هکله دی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله، د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سینګال سیند او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې نوی لوست د خلیجونو په هکله دی، یعنې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کېږو. لکه څرنګه چې په تېر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوږو قدرمنو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي چې دریو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. یعنې درې خوا یې باید وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کېږي. موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې همچنان په تېر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، یعنې د څلورو خواوو څخه باید چاپېره وچې اوسېږي او بیا وروسته په منځ کې باید چشو اوسېږي اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو د خلیج او د جهیل تر منځ یوازنۍ تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواوو ته وچې وي خو د خلیج بیا دریو خواوو ته وچې وي. نو راځو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا زیات شمېر غاړې چې دي وتلي دي، نو وتلي او ننوتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمېر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي، چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دي، هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج چې دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د آسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کېږي چې د آسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې په خپله د فول خلیج دی. دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی،
کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او همچنان دی تر سنگ د افریقا د لوی وچی د شمالي خلیجونه هم عبارت دی له ګینی خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستس خلیج څخه، او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دی، کوم چې د افریقا د لوی وچی په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او همچنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث کړو. خوشو قدر منزکون کو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سببه څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لویه وچه د نړۍ تر ټولو تودو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لویه وچه ده چې زیات برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کښې ته ډېره زیاته نږدې ده. او استوا کښه خو موږ او تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وه چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کښې ته نږدې اوسېږي، د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده، د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوایی سیمه کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځوونکی دی. او د افریقا لویه وچه کې زیات شمیر وچې دښتونه سته چې دغه دښتونه د دې لامل ګرځېدلي دي چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کژې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه، د افریقا لویه وچه چې ده، هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو قدر منزه کوونکو، افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنې د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي، د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو، همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دي د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحې یا هم اقلیم دي، کوم چې دغه ساحې د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحې سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دي. همچنان که درمونه وګللی زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي، هغه په خپله د ستپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي، اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پتري په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلی دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو، عموما مالداري او کرنې ته، همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي، د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستپ د سیمې نسبتا معتدل، تود او باراني هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څېر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده، یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده، او همچنان د دې تر څنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلورم اقلیم چې دی هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډېره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي. یعنې په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه همدغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکې سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی، او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو، چې دې لویې وچې کې صحرایي چې ډېر زیاته سیمه چې راځي هغه پخپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر مورتیانا تر اخیره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تېرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کېږي کوم چې د سرطان او جدي پرکاشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چشکېږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویې وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شاملې دي. همچندان د دې تر څنګ د اسکندریه څخه مارکش سواحل پوری دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي، او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي، چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي. یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تود دي، خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات راشنه کیږي، چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه پخپله د سترس د کورنۍ میوې دي، لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه ده، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شیبې دي. همچنان خو د افریقا په لویې وچې کې بیا جنوبي افریقا کې بیا مدیترانایي اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي، چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلي افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلي وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ ستاسو هدف له چی څخه وو؟ لومړی موږ ستاسو هدف د دې څخه وو چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. دا چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وو هغه پخپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا د شمالي خلیجونه چې بیا پخپله عبارت وو د سولم خلیجونه څخه وه، بمبا خلیجونه څخه وه، سیدرا خلیجونه وه، کپس خلیجونه وه، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې وه موږ تاسو د افریقا د اقلیم په هکله ولوستله، دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا لویې وچې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د افریقا د لویې وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه پخپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم وو، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحې اقلیم وو، دریم د سپ د ساحې اقلیم وو، څلورم صحرایي سیمې اقلیم وو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم وو، چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمن زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوږه او قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده، دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبب په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال، قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نورو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی که درمون او ګلالی زکون کو زبرشنا غفار یوزری به هم تاسو ټول درنه زکون کو ته د زړه کوم اشاره خلاص پم لسم ټولګي جغرافیه مزمن دوه دریم دوستا هر د چې تاسو ټول درمون او ګلالی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمه وم پتن می درنه زکون کو د سیس مور تاسو د نن ورځې لوست دریم لوست نو هیله د چې د لوست فایل په شیبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سر نوکی. قدرمنو او ګلالی زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخې اړوند ده. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو او ګلالی زده کوونکو د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی، درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درویشتمې صفې نه پیل بیا تر دېشمې صفې پورې دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو له خپل ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکولای شي چې خپل لوست د کتاب روي څخه ولولي. خو ژو کللی زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو راګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ولولو. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ ورځ مشګره هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او افغانستان یو د 15,000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو موږ تاسو ویلی شو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي، د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډوله هوا لري. چې کچېرې موږ تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې شاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بېلابېلو موسمونو کې په بېلابېلو زاویو ور باندې تکیږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې دي په بېلابېلو درجو کې د افغانستان پر خاوره باندې واردېږي. چې د چونګاش د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي، چې موږ او تاسو د چونګاش میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشت ته ویل کېږي، چې د دوبي موسم د چونګاش په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې میاشتې د هوا پکښې کې معتدلې وي، چې موږ تاسو منی موسم ورته وایو، او د هغه څخه وروسته بله چې دی هغه په خپله ژمنی موسم دی، چې د ژمي په موسم کې هوا لږ څه یخ وي خو د پسرلي په موسم کې هوا ډېره ښایسته او نرمه هوا وي. نو له دې عمله څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي، چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغېزه لري، هغه په خپله د عرض البلدونو دایرې دي. لکه څنګه چې افغانستان د شمالي 90 درجو او 10 درجو او 80 درجو تر څنګ د 10 درجو عرض البلدونو ترمنځ موقعیت لري، نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي او د توګه باندې ولګیږي، نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 70 درجو او 10 د کیکو په جریان کې، په شمال کې د 50 درجو او د 90 درجو د ډیکو په میلان باندې سره لګیږي، چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي.
او د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه پخپله لوړ او ټیټ فشار دی چې د یوې سیمې پر جوي اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي. چې موږ او تاسو ویلی سو کله چې د ایسلین د ټاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته سي نو لندبل لرونکې هوا ټاکلې کتله لویدیځ او شمال لویدیځ څخه افغانستان ته ننوځي. نو دلته چې دغه کله هوا داخل سوله پر دوی باندې چې کله دغه د لمر وړانګې وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته سو نو دلته دغه هوا چې ده دغه د هوایي کتله چې ده د افغانستان ته ننوځي او د واورې او اورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریا لوړ فشار چې په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ یې په واورو باندې پوچېږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلېږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بېلابېلو موسمونو کې چې پسرلی منی دوبی او ژمی دی په دغو موسمونو کې په بېلابېلو لورو سره افغانستان ته داخلیږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بېلابېل اورښتونه پکښې کې رامنځته کېږي چې د هغو له جملو څخه واورې بارانونه موجود دي. لوړې سطحې چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دي پر دغو لوړو سطحو کې زموږ د هېواد پر اقلیم باندې یو بل اغېزمن لرونکی لامل دی چې د افغانستان یو غرنی هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو ځکه لوړې غرنۍ سیمې لري چې لوړې واورو لرونکو سیمو په نامه سره یادېږي او دغه په هغو لوړو سیمو کې همیشه هوا ډېره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو څه توده هوا لري ځکه د مر د تودوخې حرارت درجه پکې زیاته وي خو د غرونو لړۍ چې لورې چې وي دي هغه د هېواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکې سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې سوړ اقلیم لري. او هوایي طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستلی چې مختلفې اقلیمي سیمې مو وپېژندلې چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې څوکې لري نو سوړ اقلیم لري او هغه سیمې چې ټیټې دي هغوی سیمې چې دي دشتې او صحراګانې او بیدیاوې دي چې هغوی کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغیر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د دې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجې اړوند بحث ولرو چې موږ او تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پورې ده. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لویه منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره منځته راغلی ده. یعنې د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلاف په خپل قائنات کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي رامنځته کړې ده. کچیر موږ او تاسو د لمر ځلاند شکل ته وګورو د لیر څخه موږ او تاسو ته ډېر ښکلی او تود منیږي. خو کله چې کچیر موږ او تاسو دې جوړښت ته وګورو لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې څو زره زله غټ دی یا هم په میلیاردونو زله غټ دی. یعنی کچیر موږ او تاسو عمومي ووایو د سترپوهانو له نظره څخه د لمر جوړښت دی د ځمکې په مقابل کې ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچني ټیکې په اندازه سره ده. یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچني ټیکې په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهي نعمت موږ او ستاسو د ټولو په برخه کړې دي او تودوخه د دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړې ده چې مختلفې انرژي په کړې کې موجود دي. د دې تر څنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کېږي. موږ ویلی سو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده. خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده عنصر دی د ځمکې یو طبیعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو د راپرېوتلو له امله څخه رامنځته کېږي او د تودوخې معنا ورکوي کوم چې د حرارت د سانتي ګرید درجې ورځ تر بلې پورته کېږي. نو موږ ویلی سو که موږ چیرې موږ او تاسو په غور سره متوجه واوسیږو نور جوي عنصر د وخت په ترڅ کې د بلواړي د کال د موسمونو او ورځو بلردونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي چې په افغانستان کې د شمالي ارض البلدونو د 90 درجو او دیش د لیکو او اته دیش درجه او یو دیش د کیکو ترمنځ پراته دي. یعنی د 90 درجو څخه پیل به تر اته دیش د کیکو پورې یو ارزل بلد او همچنند اته جیشو درجو سخه پیل بیتر یو جیشو دکی کو پوری بل ارزل بلد موقعیت لری. کچیری مور افتاسو در افغانستان پا سویل که در مر رنگ و میلان یا همهاغ میلان چه پر مر رنگی واریدوی دش پیتو درجو او دیشو درجو دکی وو سیجی دش دکی وو سیر نو پا شمال که یه اصغری میلان یو پینزوست درجو تا رسیجی او چی یو پینزوست درجو او نویش دکو تا رسیجی. چی دغه موضوع بیا بیرت په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستره اغیزه لري او موږ او تاسو کولی سو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب و هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجې په هکړه معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کېږي چې ډېر لوړې لري. له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړو لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړې سره سرچپه رابطه او اړیکه لري چې د دې معنا دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مخکې چې موږ او تاسو ولوستله په ټیټو سیمو کې د تودوخې درجه زیاته وي خو په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه کمه وي او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي او د غرونو په څوکو کې کنګل واورې هم موجودې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د تودوخې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړه او ټیټې درجې په هکله معلومات ولو چې جدول کې موږ او تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی چې په دغه جدول کې موږ او تاسو کولی سو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په هکله معلومات لاسته راوړو. جدول ته متوجه اوسئ چې درنو زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو ته شمېره راکړې ده او همچنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر له کچې څخه یې لوړوالي د تودوخې درجه او لږ تودوخه دی موږ او تاسو ته په نښه کړې دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی چې شمالي سالنګ په خپله د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالي لري چې د تودوخې درجه یې 3.4 درجې سانتي ګراید ته رسیږي او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتي ګراید درجې ته رسیږي. دویمه سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی چې د سمندر د کچې څخه یې لوړوالي 3.3 متره دی او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره تودوخه چې ده په هغه په خپله 15.1 د سانتي ګرید درجه ده او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتي ګرید درجه ته رسیږي. دریمه سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده چې هغه په خپله 3.6 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري او همچنان دغه چې ده د 3.8 سانتي ګرید ډېره تودوخه درجه پکې موجوده ده خو لږ تودوخه یې د 3.8 سانتي ګرید درجو کې موقعیت لري. همچنان درنو زده کوونکو له بلې خوا څخه که چیرې موږ او تاسو د افغانستان جغرافیې موقعیت ته متوجه اوسېږو نو افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له څلورو خواوو څخه وچې رانغار کړي دي او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید زموږ او ستاسو په یاد واوسېږي چې د زیاتو غرونو د شتهوالي له کبله څخه پکښې کې د شپې او ورځې او میاشت او کلونو ترمنځ د تودوخې توپیر زیات دی. پکښې کې ځکه دا افغانستان چې دی یو غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر غرونه پکښې موجود دي چې موږ او تاسو په 8 ټولګي کې د افغانستان د غرونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. چې په دې خاطر سره د تودوخې دغه توپیر د یوې سیمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو له دې کبله څخه له همدې عمله څخه یې په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې یې هوا توده وي. قدرمنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي او په یو څه پوه سوي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې دوې پوښتنې مې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته چمتو کړې دي. هر پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ او وروسته به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. خوړو زده کوونکو راځو د پښتنو په ډول باندې لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د اقلیم آب و هوا په حق خپل معلومات ووایست. دویم سوال د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څرول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر ووخت. د دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او پیسې پوسي واوسیږي تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.